وایس اف امریکا دی ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د کناډا وزیر اعظم او د مکسیکو د صدر سره د خبرو اترو وروسته د امریکا صدر ډونالد ترامپ د دغدواړو ملکونو نه په درآمداتو 25% د ټیکس اضافي پریکړه باندې عمل تر یوې میاشتې پورې ځنډولې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د امریکا صدر ډونالد ترامپ سره په غزا کې د ډزبندۍ د سعودي عرب سره د سفارتي اړیکو پر ځای کولو ترڅنګ یو شمېر موضوعګانو باندې خبرې کوي. د کورمی سنی او شیعه قبایلی مشرانو نن یو وار بیا په سیمه کې د سولې په سر پیښور کې جرګه کړي. او د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امن په ځای کولو لپاره افغانستان ته د پښتنو مذهبي او قبایلي مشرانو د یو وفد لیږلو اراده کړې. د صوبې سیاسي ګوندونو د حکومت دغه عمل ستایلې. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو، موږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشفق مومند د وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی. نن د نوې ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې 4 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د صدر ډونالد ترامپ د اونۍ په اخر کې په کناډا، چین او مکسیکو باندې د نوي ټیکس اعلان وروسته د ګل په ورځ نړیوال بازارونه راښکته شوي. د دوی لږ ډیر زیان بیرته راکم شو، خو کله چې ترامپ اعلان وکړ چې هغه به د امتیازاتو په بدل کې د یوې میاشتې لپاره د مکسیکو په توکو باندې 25% نوې ټیکس لګوي، دغه به ځنډوي. هغه وروسته د کناډا سره هم ورته وقفه اعلان کړه. د وایس اف امریکا د خبریال انی تفاعل راپور تاسو ته د ډیوه همکارا نگین شاو وړاندې کوي.
د اونۍ په پای کې د صدر ډونالد ترامپ د نوي ټیکسونو اعلان په اوټاوا، مکسیکو سیټي، بیجینګ او دلتا په نیویارک کې محسوس شو. هانګ کانګ، سول او تایپی په ټوله نړۍ کې بازارونه د ګل یا دوشنبه په ورځ وروسته له هغه راټیټ شول کله چې ترامپ په مکسیکو او کینیډا باندې 25% او په چین باندې 10% نوي ټیکسونه ولګول. په واشنگټن کې ترامپ د ګولیا دوشنبه په ورځ د مکسیکو سره د هغه تړون په اړه خبرې وکړې چې د مکسیکو سیټي نه د امتیازاتو په بدل کې د یوې میاشتې لپاره نوي ټیکسونه ودروي چې د مهاجرت جریان او د جنوبي پولو په اوږدو کې د غیر قانوني نشه یي توکو نقل او حرکت مخه ونیسي. د هغه د اعلان وروسته مارکیټونه په چټکۍ سره ځینې زیانونو سره مخ شو. هغه د ګول یا دوشنبه په ورځ وروسته د کناډا سره ورته وقفه هم اعلان کړه.
موږ باید د خلکو د بدري غراتک مخاونیسو او موږ باید د فنتنایل مخاونیسو او په دې کې چین هم شامل دی. فنتنایل څخه لک تر لګه 2 لک خلک وژري دي. دا له چین څخه د مکسیکو او کناډا للارې تیریږي او دوی باید ودروي، او که دوی دا نه ودروي نو نوې ټیکسونه به نور هم ګران شي.
د مکسیکو صدرې کلاډیا شینبام د ګول یا دوشنبه په ورځ د امید یادونه وکړه.
زه ډاډه یم چې په دې میاشت کې به موږ وتوانیږو چې نتیجې ولرو. ستاسو د خلکو لپاره ښې نتیجې، د مکسیکو د خلکو لپاره ښې نتیجې، او دا د معاهدې نتیجه وه. دا په درناوي سره ښې خبرې اترې وې.
تاریخي موازنې ته د اشارې سره اقتصاد پوهان وایي چې صارفینو ته به ډېر زر د دې احساس وشي.
دا موږ بیرته کال 1930 ته بوزي. کله تاسو ته یاد شي چې سوداګریزه جګړه په هغو وجوهاتو کې یو وشي لوی اقتصادي فشار یې ژور کړ، ځکه په ټوله نړۍ کې اقتصاد د بچکولو لپاره درآمدات بند شول. په اوږد مهال کې په نوي ټیکسونو کې زیاتوالی به د نړیوالې سوداګرۍ ټول اندازه راکمه کړي، کوم سره چې به سیالي راکمه شي او په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژۍ نوښتونو خپرېدل به راکم شي. او دا جګړه کېدای شي چې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، چې ورسره به د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې سرعت هم راټیټ شي.
په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر فو کانګ د ګول یا دوشنبه په ورځ ویل چې بیجینګ به د سوداګرۍ نړیوالې ادارې ته د مرستې لپاره رابطه وکړي.
موږ باور لرو چې دا د WTO د اصولو سرغړونه ده. نو هم دې له امله چین به WTO ته شکایت کوي، او موږ په دې هم پوهیږو چې موږ مجبور یو چې د مقابلې اقدام وکړو. او زه به دا ټینګار هم وکړم چې په سوداګریزه جګړه کې څوک هم ګټونکی نه وي.
ترامپ ومنله چې دا اقدام کولای شي نرخونه لوړ کړي، خو دا یو ویل چې لوړ ټیکسونه به د امریکا ګټو ته وده ورکولو لپاره لوی ارزښت ولري. د انیتا پاول لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په سوشل شبو کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په وایټ هاوس کې لیدل کاته کوي. هغلی ټرمپ 13 شپه د میډیا سره خبرو کې ویلي ضمانت نشي ورکول چې د غزا د ډزبندۍ لوزنامه به په ځای پاتې شي. د خبرو په اړه نو تفصیل زموږ همکار صداقت جان په لوی پښتونخوا خبرونه کې همکار نوشروان قلندر ته ویلي.
مهرباني څنګه چې تاسو فلم وې نوشروان چې د ملاقات د لپاره بلنه د اسرایلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته خپل صدر ټرمپ ورکړی و. نو د امریکای د ان بی سی ټلویزیون تر مخه د بلنې دغه خط کې ټرمپ اسرایلی وزیر اعظم ته ویلی چې سترګې په لاره دی چې هغه سره ملاقات وکړي او د اسرایل او پسیمه کې د اسرایل گاونډي ملکونو ترمنځ په سوله باندې خبرې اترې وکړي. بل دا چې د امریکای او د اسرایل چې کوم مشترکه حریفان دي دغې د مخنیوي په لړ کې بنجامین نتنیاهو سره خبرو اترو ته سترګې په لاره دي. دغه ملاقات د صدر ټرمپ د صدارت وړاندې ملاقات دی چې یو غیر ملکی مشر سره کوي. په دې کې به دا په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې ډزبندي شوې ده او د دغه ډزبندۍ دویم مرحله یا دویم پړاو شروع کیدونکې ده. نو په دغه به هم خبرې اترې کیږي. بل توقع ده چې د اسرائیل او د نور عرب ملکونو ترمنځ په سفارتي تعلقاتو هم خبرې اترې شي. د صدر ډونالډ ټرمپ په وړاندې حکومت کې په دې لړ کې د اسرائیل او د پمنځني ختیځ کې د یو شمېر نور ملکونو سفارتي تعلقات قائم شوي او د تبې ابراهیمی معاهده ویل. نو په دغه لړ کې هم توقع ده چې خبرې ترې بوشي.
اسرائیل او د حماس لړز باندې د دویم پړاو خبره هم وکړه. نو په ممکنه توګه باندې دواړو مشرانو ترمنځ په دې اړه څه خبرې کېدې شي؟
بالکل په دې لړکه خو خبرې کې دی شي. په دویم مرحله کې داسې ویل کیږي رپورټونه دي چې دغه په دویم د دویم د ډزبندۍ په دویم مرحله خبرې ترې شروع شوې هم دي. د الجزیره ټلویزیون رپورټ دی چې حماس ویلی دي دغه خبرې ترې شروع شوې دي او د اسرایلی وزیر اعظم دفتر نن د ګل پورز د الجزیره تر مخه یو بیان جاری کړی دی او اسرائیل پکې ویلی دي چې دغه خبرو اترو ته یو خپل استازي لیږي. په دې کې په دویم مرحله کې د ټولو یرغمالانو د حماس په ولکه کې چې دي اسرائیلی یرغمالان دغه ازادي د غزا نه د اسرائیلي ځواکونو مکمل انخلا په غزا کې مستقل ډزبندي او دغه رنګي بشري امداد یا انساني امداد چې د سیمې سره نو دغه موضوعات دي د دویمې مرحله.
ډیر مننه صداقت جان.
مهرباني.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په داسې حال کې چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په واشنگټن ډی سي کې نن د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره خبر اترو ته کینی د حماس سره د اوربان په شمول د سیمې په وضعیت خبرې باندې کوي او په اسرائیل کې خلک د دې ملاقات نه ستمه لري. په تل اویب کې د سیاسي چارو کارپوه جرشون باسکن امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي دي چې اوس به صدر ټرمپ پریکړه کوي چې دغه جګړه ختم شي. هغه ویل چې اسرائیل تر هغه پورې د غزې نوتل نه غواړي ترڅو چې حماس موجود وي. د جرشون باسکن سره د آشنا ټي وي خبريالې نظرانه یوسفزي خبرې ترې کړې.
ډیر مننه ستاسو وخت نه. د يرغمل نیول شو په سر د لومړی معاملې نه وروسته اوس په دې مرحله کې کومې مسلې پاتې دي؟
د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې باید پیل شي. اسرائیل دوهې یا قاهرې ته پلاوی نه دی لیږلې. لومړی وزیر نتنیاهو د ولسمشر ټرمپ سره د تړون د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. د دوهمې تورې په اړه چې تمه کیږي جګړه پای ته ورسیږي او اسرائیل باید له غزې څخه ووځي، البته دا د اسرائیل دریځ نه دی. تر هغه چې حماس موجود وي اسرائیل لا هم د جګړې پای ته رسولو او له غزې څخه د وتلو څخه انکار کوي. موږ تمه لرو چې ولسمشر ټرمپ به هڅه وکړي چې معامله وکړي او یو ډول تضمینونه به پکې شامل وي چې حماس به نور په غزې حکومت ونه کړي، او همدارنګه د اسرائیل او د سعودي د اړیکو عادي کولو پلان پر مخ بوزي چې باید د فلسطین د خپلواک دولت په اړه خبرې پکې هم شاملې وي.
لکه څنګه چې تاسو ویل د اکتوبر د ومه راهیسې د غزې په اړه د اسرائیل دریز دا دی چې په غزه به نور د حماس کنټرول نه وي، خو اوس د حماس سره د دغه معاملې نه وروسته د نتنیاهو دغه ژمنې په اړه باندې خلک سوایي.
په ورته وخت کې یو څو متضاد شیان روان دي. دا مهمه ده چې حماس اوس د غزې کنټرول په لاس کې ولري تر هغه چې ټول یرغمل شوي خوشي شي، ځکه چې اسرائیل د حماس سره د یوې معاملې په اړه خبرې کړي او دا حماس دی چې کولی شي یرغمل شوي کسان خوشي کړي. له بلې خوا اسرائیل د خپل حکومت سره ژمنه کړې چې حماس به نور په غزه حکومت ونه کړي. اوس اسرائیل نشي کولی دا هدف په نظامي توګه ترلاسه کړي. دا یو سیاسي هدف دی چې باید په سیاسي لارې ترلاسه شي، او که حماس په واک کې وي نو د 2 میلیونه بې کوره خلکو لپاره به غزه بیرته جوړه نشي. هلته زیربیناوي، اوبه، برېښنا، روغتونونه، پونزی، پوهنتونونه، هر څه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. که حماس لا هم په واک کې وي، ځکه چې په نړیواله ټولنه کې هیڅوک ان د عربي خلیج په هیوادونو کې به هم څوک غزې ته پیسې ونه لیږي.
تاسو به اوریدلی وي چې ولسمشر ټرمپ د مصر او اردن نه غوښتي دي چې د غزې نه کډوال ومني. د ولسمشر دغې غوښتنې ته تاسو څه نظر کوئ، او په اسرائیلو کې دننه ورته خلک څنګه غبرګون ښایي؟
the right wing and Israel supports it. They've always supported
for Israel ki khiyar khide dem la tar kawi doi tul de dem la tar kade che doi gwar tul palestinian la gazet se khawasi aw halta Israel mesh da yuna jur kri wa haqiqat da de che 15 arabi hiwaduna sura ze udan de sara jarga shul dar chu sarganda ilam ya khabar kri che hech yow bay da gazet se khapalestinian po urdan misr ya bulkum hiwad ki de meshke dol para wa na mani aw da palestine de masale yow bar khada
po umumi toga د نتنیاهو د واشنگتن د سفر نه څه تمې کېدی شي؟
زه فکر کوم چې د نتنیاهو هیلې او باورونه دا دي چې ولسمشر ټرمپ به اسرائیلو ته په لویدیځه غاړه کې د نویو میش ځایونو جوړولو جواز ورکړي. ولسمشر ټرمپ به اسرائیلو ته اجازه ورکړي چې د لویدیځې غاړې ځینې برخې زمیمه کړي. متحده ایالات به د اسرائیلو، سعودیانو او اماراتو سره په یو ځای د ایران په وړاندې په یوه نوې جګړه کې یو ځای شي. زه فکر نه کوم چې دا شیان به پوره شي، او فکر مې دا دی چې د ټرمپ ولسمشري به په خپله دوهمه دوره کې د لومړۍ دورې ولسمشرۍ څخه خورا توپیر ولري. داسې نه ښکاري چې ډانلډ ټرمپ د نوي جنګونو پیلولو په موقف کې دی.
تاسو د اوربن پاړه باندې څه فکر کوئ؟ آیا هغه کسان چې په غزې کې لا اوس هم يرغبل پاتې دي د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې خوشبینه یې؟
دا ټول به د ولسمشر ټرمپ لخوا ټاکل کیږي. هغه به اوس پریکړه کوي. دا معامله سپینې ماڼۍ ته د هغه د تر څخه مخکې شوې وه، ځکه چې هغه نتنیاهو ته ویلي وو چې دی غواړي چې دا چاره د سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو د مخه وکړي. نو آیا موږ به د خبرو دوهم پړاو ته ننوځو او اوربن به دوام ولري او د یرغمل شویو کسانو د بیرته راستنېدو سره به جګړه پای ته ورسیږي؟ دا ټول په بشپړ ډول د ولسمشر ټرمپ په هوډ پورې اړه لري.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
د بهرنی امداد لپاره د امریکا د حکومت ادارې یو ایس ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنټ یو ایس اے آی ڈی عملی ته وویلی شو چې د ګول یعنی پرونی ورځ دی په واشنگتن ڈی سی کې د اداري دفتر ته نو ورځي او د او ایلان ماسک اعلان وکړ چې صدر ټرمپ ورسره د یو ایس اے آی ڈی په بندولو باندې متفق شوی دی. علتونه یې څه دي چې صدر ټرمپ نړۍ ته د امریکا مرستې تړلي؟ زمون همکار افتخار حسین په دغه باندې نور تفصیل په لوی پښتونخوا خبرونه کې همکار نوشر روان قلندر ته ویلي.
ګوره یو خپل دریز چې دی بیخي سرګند کړی دی درې تنان کم چې دا وخت په دغه بدلون کې لاس لري، هغه ایلان ماسک دی، پخپل مارکو روبیو دی، پخپل صدر ټرمپ دی. د درې واړو تنانو چې دی نو په دې باندې خپل خپل دریز باندې کړی چې ګینې دلیل وړاندې کړی دی، ولې دا کار کړی دی، ولې دا فیصله کړی ده. هغه به کتونکو او د ډیوی اوریدونکو په خپل لیدلې او کتلې هم وي، خو د ایلان ماسک په خپل چې کوم خبره کوي نو هغه په دې کې د ننه هغه بډو رشوتونو کرپشن ته اشاره کوي چې د دې مثال هغه مڼې دی کم باندې چې صرف یو چینجه نه لګېدلې بلکې بلا چینجی په لګیا دي. نو هغه دغه دریز باندې کړي بیا مارکو روبیو وی چې په نړیواله کچه د امریکا چې کم امداد دی دا باید چیریټی نه وي، دا خیرات نه وي. مقصد دا د امریکا چې کم مفادات دي دا هغه ته تحفظ ورکي. په خپل صدر ټرمپ هم پرې باندې خبرې کړې دي تاسو چې دی نو هغه وړاندې کړلې وبخې. نو هغې کې بنیادی خبره هم دغه ده چې یاره مفهوم یې دا دی چې د دې دلیل دا وړاندې کوي چې دا پارتیزن دغه نه دی، یعنی د یو پارټۍ د اثر د لاندې اداره نه ده پکار. هغه دا هم وایي چې د دې د هدف یا اهداف چې کوم دي د دې ادارې په بهر ملکونو کې هیومانیټیرین د چې کوم د بشري مسلې راپورته کیږي د هغې لپاره نو د دې خلاف نه دی، خو بلکې په دې کې چې کوم خلک دی هغوی چې کار کو یو خداره چې هغوی هغه اهداف سوچ او فکر نه شریکو او بل د هغوی سوچ چې کوم دی نو الټرا لیفت لوناتکس لفظ یې ورته استعمال کړی دی چې بیخي د خپل سوچ او فکر لاندې کار کو د دوی سره هدفونه نه شریکول. نو دا ټول هغوی خبرې کړې دي. د امریکا اولنی مده چې کومه ده صدر ټرمپ نو پاغه کې هم د پدې باندې نیوکه کړي، خو په هغه وخت کې دوی سره هغه قانوني لارې کې دي چې نوې موجود دي چې را د سمره بدلونونه په دې وخت کې راوستل. د مارکو روبیو خبره وکم چې هغه بیا د سېنات او بخی د کانګرس چې کم د خارجه چارو کمیټې ده او د اپروپریشنز کمیټې ده، یعنی کوم چې د پیسې مختص کوي مختلف اهداف لپاره د امریکا د حکومت، هغه یې خط لیکل دي او په هغه خط کې ډېرې تفصیلی خبرې کړې دي. هغه کې دا ویلي دي چې را دا به مونږه لکه مخ په وړاندې به اوس مونږ سکو هغه لارې خودلې ده، هغه روټ میپ خودلې ده، نه کې خو یو دار چې داسې نه دي چې ګنې دا ټول هر څه به ختميږي. ځنې ادارې د دې بیورو څنګه چې دینو هغه به مرچ شي، یعنی په دې کې بشري کې شي په سټیټ ډپارټمنټ کې. مارکو روبیو په خپل چې دینو دا وخت د دې موقتی مشر دی، هغه هغه کوي مشري کوي. نو وایي چې ځنې برخه به په دې کې شامل شي او یو برخه به ده د فارن اسیسټنس لپاره، یعنی خارجه چې کم دوی امداد ورکې نو دې لپاره به کار کوي. او بیا دا چې دوی به ګوري یو ریویو یادی، ریویو مطلب دا دی چې دوباره کتنه کیږي چې کم ځای کې امداد دوی ورکی کم ځای کې ور نه کی او څنګه دا چې دی نو قوی کی چیرې هغه اهداف کم چې دی په نظر د امریکا د مفاداتو سره سم دي نو هغه قوی کی. پاره کې بیا ډیر نور هم تفصیلی خبرې شته دي چې د خپل دلیل وړاندې
خرڅ لړغونه کې پښتنه به کوم بیا را دي نو ورستو دا چې یو ایس ایډ په افغانستان کې کوم مرسته کیا څنګه متاثر شي ویری عبدالرزاق رپورټ په مونږه د دې ورستو تاسو نو ورستو بیا موږ سره مراد پروفیسور مراد صاحب موږ سره راځي چې هغه یو کتاب لیکلې وی یو ایس ایډ چې کوم پاکستان کې د مرستو تاریخ ته پاغي باندې لنډهونه خبره باغي سره کو. خو اخیرنه پښتنه مې دا کول چې دا دلته تنظیمي مختلف قسمه حکومتونه جاری شوې دي د یو ایس ایډ په شمول، تاسو د دې مستقبل د ډانلډ ټرمپ تنظیمي او د کانګرس سره څنګه ویني؟ دا کانګرس په پدې باندې کانې کړی شي چې او دا تنظیمي حکومتونه د یو مستقل شکل ومرګي؟
ګوري دا سیدا چې تر اوسه پورې خو د کانګرس لخوا دا سړي ډیر آزاد او کولاوس مخالفت نه دی لیدل شوی، ځکه چې په کانګرس کې هم دا وخت د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته اوس د دې کې ځنې خبرې شته دي کې دي شي په هغه باندې اوشته دي داسې اختلاف وي خو موږ په دې مطبوعاتو کې وینو چیرې هغه د کانګرس تلاري او د خپل بحث تلاري هغه سیس چي دي د هغه اظهار کول غواړي خو تر اوسه پورې داسې په آزاد توګه د دې خلاف کم ووټ قرارداد یا کوم داسې سیس نه دی راغلي چې هغه کانګرس غړي د سره په مکمل نه دی وایي
مطلب چې ډانلډ ټرمپ تنظیمي او پوره تیاری سره لګیا دي د تنظیمي حکمونوم جاری کوي او کانګرس پم په دې کانې کړی ډیر مننه صاحب څخه خبر شین
ډیر مننه
مننه
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د چین د صدر شي جي پينګ په بلنه د چین پنځه ورځې دوره کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه صدر آصف علي زرداري به د خپل سفر دوران په بیجینګ کې د چین صدر شي جي پينګ وزیر اعظم لی چیانګ او د نورو چینایي مشرانو سره لیدل کاته کوي کارپوهان دا دوره د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جنگ او په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي راداري منسوبې ته د ورپیخ امنیتی چیلنج په تناظر کې خورا مهمه بولی. نورحال د اسلام آباد نه دړي و خبريال ارشد حسین تاسوي
د پاکستان صدر آصف علي زرداري په داسې وخت کې د چین دوره کوي چې بیجینګ په دې وروستو کې د پاکستان د نن د سی پیک په پروژو باندې د کارکونکو چینایانو د امنیت په اړه سخت اندېښنې ښودلې وي. د پاکستان او چین د اړیکو جاج اغستون کې وایي امنیت د سی پیک منصوبې پر وړاندې لوی چیلنج دی.
سی پیک د سیکنډ فیز چې موږ واو لګیو نو دا بیسیکلی دا امپلیمنټیشن فیز ده. دینا رومبه چې موږ هغه پریپیرډنس فیز وو مونگا سٹرکچرز وغیرہ پریپیئر کولا اس اصل فیز کو اس راہ غلط ہے اس امپلیمنٹیشن بکی گی دے کے کا ٹیررسٹ سبرانے کئی دے کے چکو مسکرینٹس تھی آگئی کا سبرانے کئی نو دا کنٹرول کال دا پاکستان سٹیٹ ذمہ داری دا قابو کال افیشینٹلی دا زمونگا ذمہ داری دا گورنمنٹ آف پاکستان ذمہ داری دا اور دے کے بہ مونگلا مخ کے رات لل پروزی اونرشپ پاگ اشتل پروزی ذمہ داری با اشتل پروزی پروٹیکشن بور کال بروزی دینا علاوہ مونږ څخه سبلا لار نشته.
د برتانیې ورسپانې ګارډین په یو رپورت کې ویلیو چې په اسلام آباد کې د چین د سیاسي چارو سیکرټری وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک پر وړاندې پرتو خطرو په اړه غیر معمولی سختی نیوکې کړې وي او د سی پیک د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي خو پاکستان او چین دواړو دغه خبر ناسم بللې وو. تیر کال ستمبر کې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا ویلیو چې پاکستان کې د کال 2021 راهیسې د ترهګرۍ په سوارلسو حملو کې شل چینایان وجل شوي دي. د اقتصادي او تجارتي چارو ماهرین چین ته د پاکستان د صدر آصف علي زرداري د سفر وخت مهم بولي او وایي دا دوره په داسې حال کې کیږي چې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ پیل شوی او د سی پیک منصوبه دویم پړاو ته اوړي.
چیز کو سمجھنا بڑا امپورټنٹ ہے کہ کیا یہ
پدې په هدل مهم دي چې آیا دا دوه شزونه یو بل سره تړلې دي. زما په خیال واقعي دا د یو بل سره تړلې دي. د امریکې لخوا چې په چین کومه مالیه لګېدلې ده نو کتل به وي چې چین څنګه جنوب مشرقي او سویلي ایشیا په مارکیټ کې ځای جوړوي. زمو سره د تیرو وختونو مثالونه ښایي چې کله هم په چینایي صادراتو ټکسونه لګېدلې نو چین همیش جنوب مشرقي او سویلي ایشیا د مارکیټونو مخه کړې. اوس به کتل وي چې پاکستان دا موقع څنګه د یو عمل انګیز په توګه اخلي.
چین په کال 2014 کې د سی پیک لاندې په پاکستان کې د شپېته ارب ډالرو په لګښت د توانای او اډانې په منصوبو کې د چینایي کمپنیانو د پانګونو اعلان کړی وو او تیر کال د یادې منصوبې یو لس کاله موده مکمل شوې ده. د چینایي مطبوعاتو تر مخه د سی پیک منصوبې په لومړي پړاو کې دواړو هیوادونو په ګډه د 25 ارب ډالرو په لګښت 38 منصوبو باندې کار بشپړ کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلی دی چې پاکستان په دریم فروری باندې د سعودي عرب د پرمختیایي فند سره یو تړون لاسلیک کړي. د کوم لاندې به چې پاکستان د سعودي عرب څخه د یو عرب او شل کروڑ ډالرو تیل د یو کال پورې پیسو ورستو ورکولو په سر ترلاسه کول شي. ول شوې دي چې پاکستان د سعودي عرب سره د منسيري د اوبو د سکیم د پاره د یو څلويخت ملیون ډالرو ورکولو تړون هم لاسلیک کړي دي. د لاسلیک په دستور کې وزیر اعظم شهباز شریف هم ګډون کړي. د ډیو خبريالې لیس خان صاحب دا وخت را سره د اسلام آباد ملګری شه او تار کله کو لیس خان صاحب ستوري مشه الیاس خان صاحب د دغه لوزنامې لاندې چې کوم نور تفصیل لیکه دغه زمونږ اوریدونکو ته ورکوي چې کومې خبرې په دغه کې شامل دي.
جی اشفاق صاحب دغه چې کوم د سعودي د فاند فار ډیولپمنټ یا د پرمختیا لپاره چې کوم آی پی سی او کای د هغه مشر سره د یو پلاوی د پاکستان په سفر راغلی او دغه د سخت شوه ده په دغه لوزنامه باندې په وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم په دې مکمل تو یو اشاریه دوا عرب ډالرو ډیفر پیمنٹ یا په موخر ادایګیانو یعنی پاکستانو باندې با پاکستان سعودي عرب ته دغه پیسې ورکړي. زه به دا خپل کتون کورتون په توګه په داړم به نه ده د ډیر وخت راځي سعودي عرب وخت په وخت د پاکستان دا قسمه مرستې کوي او دا چې کلم د پاکستان اقتصادي حالت خراب وي نو دا په ډیفر پیمنٹ باندې ورته تیل ورکوي. د دې تر څنګ د مانسیرا کې چې تقریبا یو سلويخ ملیون ډالر د صفا او بو یو پروژې د لپاره هم د لوزنامه شوې ده. د دې تر څنګ چې کوم په سعودي عرب کې تقریبا شپږ ویش لکه نه زیات پاکستانیان دي کوم چې د پاکستان ته ترسیلات زر چې تیر مالی کال کې ترسیلات زر راغلي وو اغا تقریبا 28 ارب ڈالر ترسیلات زر پاکستان راغلی چې پاره کې 15 بلین ڈالر صرف د سعودي عربستان نه راغلی وو. نو دا غرم کومه وګورو د پاکستان د زرمبادلې ذخایر اوس لږ ډیر خشوي دي تقریبا 34.5 بلین ڈالر ترسیدلی دي او پاره کې اوس د ټولو نه زیات 15 بلین ڈالر پراته دي. اغا د سعودي عربستان دي 4 بلین د چین دي او 3 بلین یونائیټډ عرب امریټس دی. نو دغه حواله سره سعودي عرب د پاکستان همیش لا په داسې موقعو کې مرسته کړې ده کله چې د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب وي او دوی ته د مالی مرستو ضرورت وي او دغه د آی ایم ایف شرط هم وویل چې د آی ایم ایف یوه ډله هم مارچ کې د ریویو لپاره را روانه ده چې کوم 1 بلین ډالر پور مونږای سره لاسلیک کړی دی او چې پاکستان حکومت کوم ګامونه پورته کړي د هغه چې کوم شرطونه دي دا غی جاج با اخلی. نو دا غون سیرون کی یو خوب پر مختب بولی ولی چه ایم ایف لخوا دا غا اولان دی کلان چه دا غا کرزه ورکول نو هم دا غوی دا غا شرطو چه اول ستاسو باندی کمی کرزی دی دا دوستان و حوادونو اغا تاسو اوزن دوی دا دو کالو دا پارا نو پاگه که هم پاکستان کامیاب شوی و اغا کرزی سعودی عرب و چین او یوهی ورتا زندولی وی او دا غرم دا دیفر پیمنٹ باندی چه کم دا غا تیل اوس د 1.2 بلین ډالر په ملاوي کې پاکستان ته نصیبونه کې یو اقتصاد پوهان وایي چې دا به هم د پاکستان چې کوم د وړاندې نه د بجټ خسارې سره یا د کمزوري اقتصاد سره مخ ته کافي کومک پدې د دې نه ملاوي شي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه تاسو
دا وایس اف امریکا ډی وټی وی دی. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د پوز مشر ته په یو خط کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د کامیابۍ د پاره ضروری ده چې قام د پوز په شا ولاړوي. خو د پوزي اسټابلیشمنت د تګلارو لوجې په ولس او پوز کې تقسیم ورستر بل زیاتیږي. خو د دې په جواب کې حکومت وایي چې د دې خط مقصد پوز کمزورې کول دي. د ډیو خبريال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د اډیاله بندخانه نه لیکل شوې د خط کې د عمران خان وینا ده چې د پوز او ولس ترمنځ تقسیم ختمولو یوازنی لاره دا ده چې پوز په سیاست کې مداخله ونه کړي. دا غوښتنه یې په داسې حال کړي ده چې خپل او د دوی ګوند تریک انصاف مشرانو سواري حکومت په ځای د پوز سره د مذاکراتو خبره کړې ده، خو د حکومت سره یې د خبرو اترو د سو پړاوونو وروستو د عمل یې بې نتیجې بللې او ځکه یې خبرې اترې ختمې شوې دي. د پوز او تریک انصاف ترمنځ د تعلقاتو په اړه سیلون کې وایي
پرون په پرېس کانفرنس کې لیمین ګنداپور وی خپل پکې ومه چې موږ سره چې کله د پاکي حکومت مسلې راشي سبې پورې سره خاص کر پرمیټر سره نو ارمی چیف زمون سره هیلپ وی او دا زمون د نفسي چې کوم خبره وا نو هغه وزیر ته سپریم کورټ ته ارمی چیف ماته وی نه د بهبر کوم سره د میټینګ راکل کې اوس د نفسي لپاره او تاسو د کورټ مزه نو هغه وی چې زه د ارمی چیف په نه باندې د سپین کورن په پاتشه ما دا سړی ما مګات چې د کله اوس چې کوم دی اوپن لیګي افغانستان ته دا هم د استابلیشمنت په ایمان باندې ځي.
په دې خط کې عمران خان د شپږویشتم آئینی بدلون، پیکا قانون، تحریک انصاف کارکنانو پر ضد کاروای، خراب معاشي حالاتو او د سیاسي انتقام خبر هم کړی دا.
ارمی چیف ته چکم خط لګل شوی دی. په دغه خط کې په دغه شپږ نکاتو کې نه د 24 نومبر ذکر شته نه په هغه کې د 9 مې ذکر شته. تاسو دینه دا تاسو چې کوم نه منګم اغستې شو تاسو مغه سي شي چې عمران خان اوس د 9 مې او د 24 نومبر د واقعیت نه هم شاته شو او غوس غواړي چې استابلیشمنت سره مذاکرات وشي او کوم چې دا سیاسي عدم استحکام د داوس ختم شي د پاکستان د لیگ انصاف چې کوم مذاکرات یې په خړول باندې وشي او پاکستان د لیگ انصاف ته اوس سپیس ملو شي.
مرکزی حکومت هم ویلی دی چې د دې خط مقصد د پوز کمزوري کول دي او عمران خان ته پکار دي د سیاست لپاره د پارلماني لار خپل کړی. کال 2013 انتخاباتو پس تریک انصاف حکومت باندې مخالف ګوندونو په پخکاره تنقید کولو چې د پوز په مرسته نوې حکومت جوړ کړو، خو پوز همیش د خبرې نه انکار کوي چې ګینه سیاست کې څه دلچسپي لري. حکومت او تریک انصاف ترمنځ ناکامه شوی مذاکراتو په وخت به هم ځین وزیرانو ته خبره کوله چې د حکومت په ځای تریک انصاف مذاکرات د بل چا سره کول غواړي چې مطلب یې پوز دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دی. د پښتونخوا په ناقلاره کورما سیمه کې په بیلابیلو ځایونو کې پیل شوې انختی هوارولو د پاره په پیښور کې 13 ورځ د شیا او سنی ټولنو ترمنځ جرګه شوې ده. د ډیوا خبریال فرید شینواری را سره سکایپ په لارې ملګری دی، هغه تار کله کو شینواری سپ ستړي مشه مننه ستاسي شینواری سپ کدارته وي چې دغه جرګه په پیښور کې چرته شوې، څومره مشرانو به کې برخه اخیستې ده او د جرګې وروستو تاثیرات سو کزمن غوړیدونکو ته دغه ورکړي.
اشفاق صاحب، دغه جرګه د اسلام آباد نفس په پیښور کې پرون تر سره شوې ده او دغه جرګه کې د کورمې ضلع د سنیانو مشران او ورسره ورسره د شیعګانو مشرانو هم ګډون کولو. په دغه جرګه کې ځینې د اورکزی او نورو سیمو نه منځګړي هم شاملو چې هغوی وخت وخت په کوهاټ کې چکمې جرګې شوې وي هغو کې هم ناسته کړې وه. په دغه جرګه کې ځینو مهمو نقطو باندې خبرې شوې دي. دا هغه نقطې وي چې د جنوري په وړومبۍ نیټه په کوهاټ کې کومه لوزنامه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ شوې وه د حکومت په مرسته چې کومه جرګه شوې وه په هغه باندې بحث وشو، په هغه باندې هغه جاج واخیستلی شو او هغه دپاره تګلاره ټاکلو چې د دې عملي کولو دپاره به موږ مخکې مزل څنګه کوو. نو هغې په لړ کې دلته په پېښور کې جرګه وشوه. د جرګو دغه لړۍ 13 میاشتو نه روانه ده، خو کله نه چې په کوهاټ کې لوزنامه شوې ده نو پس ته هغې نه دغه لړۍ د جرګو هغه ډېره چټک شوې ده. په دې اړه باندې یو ریکارډ هم موږ لرو او تاسو ته یې وړاندې کوو.
د یادو اهدافو ترلاسه کولو لپاره 13 ورځ په پیښور کې د شیا او سنی ټولنو ترمنځ د لومړی جرګنه وه. د جرګې غړي وایي دواړه ډلې په کوهاټ کې شوې د امن لوزنامه عملی کولو باندې کار کوي.
وېمه نقطه دا ده چې کوم پریک غلطي کې
پرس کری یو پریک کی خلاص وی اغا اخلاص را قدم اچات کی او بل پریک چال وال کی نجائز کی نو گرینڈ جرگے باندے دا فرض دی دا یغو ذمہ داری دے چی اغا دے نجائز پریک خلاف لکل و کی او مخ کے کور بے دے سرکور ذمہ داری دے چی اغو لکل و باندے عمل درآمد و کی چی کم پریک ریکمینڈ کرو چی دخت سزا ویر کا چی سرکور اغا تبی سنگین سزا ویر کی چی سرکار و تا سنگین سزا ویر کی نو بے عمل بحال کی داشی کنی مشکل دے
دا فبروری پا دوائیما پا اسلام آباد کی او دا حقی نوران دی دا جنوری پا یودیشما پا کوهارد کی دا حکمت پا مرست دوارو فریکینو ترمن جرگا شوی وا او دا شوی لوزنامی چوار لس نکتو عملی کولو پا لڑکی دوارو خواه حکمت تا دا کمیتیانو جوڑاولو لپارا چوار لس سوار لس تنانو نمونه ورکڑیو دا جرگی مشران دا پیخور پا جرگا کی دا تل پا چینار لارا پرانستل مهم گڑی دغا لارا دا مودو راسی تڑل شوی دا
امید انشاءاللہ چا امکم دغا سلسلہ دے دا دے کوہارٹ دے امن ماہدے تسلسل دے او امک پلو کی دا بیٹکس دے دا نشیس دے دا بغیر سرکار نہ دے امید ہے انشاءاللہ دی کی بھی مدیر معاملات لیاری ہماری شی لاری بکلاو شی نور مشکلات بہت سارا ختم شی کم دے بے اعتمادی دے دی مانزا اعتماد بہ بحال شی ان شاء اللہ دیو بل احترام دیو بل دی مقدسات و دی سوشل میڈیا استعمال بھی ان شاء اللہ دا غٹول و خبر سرا مناسب شی
د کورمی د شخړې هواری لپاره د جنوري په لومبۍ نیټه په کوهارد کې د امن تړون لاسیک شوای وو خو د جرګې اهداف ترلاسه شوې نو
دا مسلسل جاری ده بیرزه حکومت نه بغیر جرګا وشو خو زه د حکومت جرګا گرینڈ جرګا ز حکومت تر ترستوله گرینڈ جرګا خو ماحول کې خبره وشو یو سړی اختلافات والا خبره و نه کا امن نه بغیر اوس په دا ل عمل حکومت و گرینڈ جرگا اور دا تیروی چا دا پا کم شکل مخکمو بوزو دا وصلہ پا کم شکل و نرواق لو رغونڈا کو دو خلای عمال اور کڑا دوارو فریکانو یو شدولی لیکل دا
د کورمی انتظامیه چارواکی وای پړه چینار او نورو سیمو ته د خوراکي توکیو قافلې د ټل پړه چینار په لاره وخت په وخت روانې دي او د دې ترڅنګ په کورمه کې 218 شخصي مورچو کې په بالشخیل او خارکلی کې شلو پوری مورچې ړنګې شوې دي د څو جرګو وروسته ډېرو لږو مورچو ړنګول ښایي چې حالت سمولو ته لا اوس هم ډېر کار پاتې دی فرید شینواری وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه ته نیخ پنه غو واشنگټن ډی سی نه غواګی او رازو د بل راپور پلوتا د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د امن په ځای کولو د پاره افغانستان ته د پښتنو مذهبي او قبایلی مشرانو د یو وپد لیګلو اراده لري د صوبې سیاسي ګوندونو د حکومت دغه عمل ستایل خو دوی وایي چې د وفاقي حکومت د ملاتړ بغیر به د صوبایي حکومت دغه ګام زیاته کامیابی ونه مومي یاد دی وی چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د دغه صوبې مشر امیر مقام په خپل باندې ویلی وو چې ترڅو د مرکزی حکومت لخوا دغه جرګې ملاتړ نه وي شوی نو صوبه د اختیار نه لري چې خپل یو جرګه خارجي هیواد ته ولیږي یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د دغه جرګې چې کله اعلان وکړ نو ځینې سیمه ایزا سیاسي مشرانو دا خبره هم کړې وه چې د ګینې دغه جرګې ته یا دغه خبرو اترو لپاره د پاکستان د پوز مرسته صوبایي حکومت ته حاصله ده دا خبره څو شېبې وړاندې که تاسې د ډیوا خبریال سره د سیمه ایز یو څېړنکار مشتاق یوسفزی په خبرو کې به هم اورېدلی چې دې ته د اسټابلیشمنت یا د پاکستان د پوز مرسته حاصله ده د دغه نور تفصیل تاسو ته د لیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي په خپل راپور کې وړاندې کوي
پختونخوا اسمبلی کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت تور لگاولو چې حکومت افغانستان سره د امن په حواله د خبرو کولو معاملې اسمبلی ته ولې نه دا وړاندې کړي. دوی ویل وفد لیګلو نه وړاندې پکار ده چې د دې موضوع د ټولو اړخونو تفصیلي جایز واخیستل شي.
دا تلسمې ترمن نه پښه کوم دی زیاتره خبرې کوم دی داسې دي چې هغه صوبو ته منتقل شوی دي اختیارات هو دا دیو امن امان خبر چکم دا سیکیورٹی ایشو چکم دا فیڈرل سره لاوس هم تړلې ده. خو په دې کې مونږه صوبای حکومت چکم دا بریو زمانه شو قرار کولای چې به دې ګندازی مورین جوړیږي. صوبای حکومت چکم قدمونه اخلي کم اقدامات کوي او په اخلاص سره کوي نو مونږه اپریشیټ کوو. په کار دا د دې وطن کې ولست امن ورکړي.
نثار باز زیاتی د اختیاراتو په نوم نه د پکار چې صوبایي او وفاقي حکومتونه په دې معاملې وران شي او د دې سیمې د اوسیدونکو زړه غوښتنه نیمګړې پاتې شي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر بیرستر محمد علی سیف مطبوعاتو ته جاری شوی بیان کې ویلي دي قبایلي سیمو کې د امنیت مسلې دي هوارولې د صوبایي حکومت ذمہواري ده. ویلي دي صوبایي حکومت په وفاق ته د وفد شرایط یا ټي او آرز منظورۍ د پاره وړاندې کی
ځکه چې دلته کې وزیر اعلی خو ټیک دی د صوبې دی خو چې وزیر داخله ستا د مرکز سره دی او ته چې هر خبره کېږي نو وزیر داخله ته ناستې واغ را غواړې او دا یو پیرنه دوه پیرنه دا سو سو پیرنه ثابته ده. نو ته بس څنګه د امن خبره د ځان لال لګي افغانستان کې کولی شي.
حکومت لا دا نه د واضح کړي چې آیا دا به سرکاري وفد وي که د پښتنو جرګه او دا هم نه د معلومه چې افغانستان کې به کومو چارواکو سره خبرې کوي. البته ماهران وایي کېدای شي دا غیر رسمي وفد باقاعده رسمي او په سرکاري کچې ملاقاتونو ته لاره هوارهږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور.
زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کی کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاستا حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د حکومتي چارواکو لقول ویلي چې تیر اونۍ د پښتونخوا په ډیر اسمل خان ضلع کې د عملیاتو په وخت وجل شوی وسلوالو کې د افغانستان د بادغیس صوبې د مرستيال گورنر زوی هم وجل شوی چې بدرالدین نومیږي او په یوسف هم پیژندل کېده چې افغان طالب چارواکو یې د مړی اخستونه انکار کړي. افغان طالبانو په دې اړه باندې کوم رسمي بیان نه دی خور کړی. د ډیو خبريال عثمان خان د دغه نور تفصيل په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
په تیر دوه هفتو کې د دویم ځل دی چې پاکستان په خپل خاوره د ټي ټي پی وسلوالو په ضد په پوځي عملیاتو کې د افغان وګړو د وجلو ادعا کوي. تیر میاشت د پاکستان د فوج ویاندي ادارې ویلو چې افغان طالب چارواکو ته د پکتیا اوسیدونکو محمد خان مړ سپارلو چې په جوب سیمه کې وجل شوی. په دې اړه د طالب چارواکو دریز مخ ته نه دی راغلی.
مسله دا ده چې نه د پاکستان زمکه او نه د افغانستان زمکه د یو بل خلاف کاریدن په کار د خو دې حل سکوم څه ده. حل دادا سه دوړه ملکونه دي هغه پالیسیانې زکم تاریخي تور باندې په دسیمه کې روانې دي. کچره پاکستان د افغانستان سالمیت نه مني او د افغانستان کې د خپل مرزي ګډهګي حکومتونه رولي دا تمکیدن پکار دا اومده غشان افغانستان تم پکار دا سکه 1970 کې داسې کې دوی ته پاکستان نېشنلستان بلاړو ول ته پناه واخستلا او اوس هغه چلونه نه چلیږي خبره.
آی اس پی آر ویل پر ډیر اسمل خان کې د وجل شوی افغان رستيال گورنر د زوینا په تیار کې لدون کې آلات او امریکایي ټوپک تر لاسه کړي. په دې پیخه د طالبانو خبرګون لا میډیا ته نه دی ورکړی شوی خو طالب چارواکو پر لپسې د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینی ټي ټي پی وسلوال په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي.
پاکستان ځنې مسلې واقعا د افغانستان سره ریلیټډ دي. مخکې مې اوسم شته خو که تاسو ګورئ نو پاکستان به همیشه دا وی چې یاره دا مونږ افغان حکومت چې هماغه وخت کې د افغان حکومت و چې افغاني صاحب و حامد کرزی صاحب و چې مونږ خپل بارډر سکیور کړو مونږ ځان تارو لګوو مونږ پوسټونه کړي د هغې طرف ته پوسټ نشته تو د خپل بارډر سکیور کړي مضبوط کړي چې پاکستان خلک نور زیات تمرین نه کړي اوس هغه صورتحال په پاکستان باندې پلی کیږي اوس هغې دي دا وایي چې د افغانستان خلک راځي دلته کې حملې کړي زمونږ چې کوم جنوبي اضلاع دي د طالبانو ډکې دي لیکن مروت ته وګورئ رسم الخان ته وګورئ شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان باجوړ مومن داس پس راځي
د پاکستان مطبوعاتو په جنوري کې د جنرال آسیم منیر د پیښور د سفر وروسته د هغه د خلی ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازنې لانجه د ټي ټي پی په سر ده او په دې اړه طالبان حکومت د دوی دریز او غوښتنې ناوري
لیکن افغانستان پاکستان کې سرحدات
ایسه پاکستان او افغانستان سرحدات داسې دي په هغه د چمخه نشینی ولکې دي ما ته په ذاتی توګه معلومه ده چې امارت اسلامي د ځان د پاره یو ټاس ټاکلی وو چې هل تکم د پاکستان په ضد یو سوچ چې په باقاعده توګه جوړ شي او پاکستان دښمنه باندې اډانه یو ذهنیت نوی نسل ته ورکړی شي چې څه ډول هغه دوباره بدل کړی شي نن بیا حالات داسې جوړ کړی شو چې د پاکستان کوم پلویان هغه د پاکستان خلاف کړی شو
کیس طرح هم اسکو دوباره تبدیل کریںګے
سیرون کی بای د دوانو هیوادونو ترمنځ تر هغره په سر په یو بل د تورونو دی نو درې دن کې لړۍ کې زیات زیان ولسترسي د اسلام آباد یو شخصي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز خپل ورستنی رپورت کې ویل د جنوري په میاشت کې د بلوچستان او پښتونخوا په نارامه صوبو کې د تر هغره په پیښو کې 20% زیاتوالی لیدل شوی او یوازې په 13 میاشت جنوري کې د تر هغره سلور او یا پیخي رپورت شوی دی عثمان خان وایس اف امریکا ڈیوا پیخور
د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري سیاسي ګوندونه وایي چې ترڅو پورې په وسایلو د خلکو اختیار نوی منل شوی تر هغه وخت پورې بعد تشدد مخنیوي کېدل ګرانوي او وایي یوازې ریښتونی جمهوریت قیادت امنیتی ستونزې حل کولای شي د بلوچستان د منګوچر په سیمه کې د پرورې په لومړۍ نیټه اتلس امنیتی اسکر وجل شوی وو او پوز د دولس وسلوالو د وجلو هم داوا کړی و د یاد پیخې زمواري بی ال ای آزاده توګه باندې منلې و له هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د فوز مشر جنرال آسیم منیر د کوټې دوره وکړه د ډیو خبريال حمید سمسور په دغه باندې یو څېړنیز راپور لري او ریدو تا او کتو ته احساسې پام راګرځو
په بلوچستان کې د روان کال د جنوري او د فروري په میاشت کې د بلوچ وسلوالو سازمانونو لخوا پر امنیتي ادارو او پر حکومتي ودانۍ باندې په بریدونو کې اضافه شوی ده په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه د تشدد پر زیات سیو پیښو باندې سختي اندېښنې څرګندوي او یي چې د مرکزی حکومت لپاره په صوبه کې امنیت پر ځای کول لوی چیلنج ګرځېدلې دي
دغه بدامنی چې کوم نن سبا روانه ده خلیفہ دی یو میاشت کې ترسل والا مړی سیوی دی په دې صبح کې او پر زموږ هایوې اوس نه دی محفوظ د دې خو به چې مخنیوي وشي کنه کې چې نو بیا به خلک سکه بیا به خلک مجبوري خلک راوځي د ډیر لوی چیلنج دی که حکومت دا دغه نه کوي د خلکو بیا دغه چې دي لاسونه بیا د حکومت خواته دغه کې موږ خو کمانډوز لرو موږ خو نور لا انفورسینګ ایجنسیان مضبوطه لرو زموږ انفارمیټیو ایجنسیان چې دي هغه ته یو یو سړی معلومي خو دا سیستم د توکیدو خواته روان دي لاقانونیت
بلوچ ملت پالوی سی څومره په صوبه کې د امنیت د پلوي کولو لپاره اپریشن تر سره کیږي د وسلوالو بریدونو کې هم ورځ تر بل اضافه لیدل کیږي
ته به تفصیلی مه کې پاکستان څلور قومو ریاستي هر قوم خپل خپل علاقې کې خپل خپل ازمک باندې ناشته او تاریخي ثقافت لري هر چا چې وسایل دي هغه وسایل باندې هغه غاک به بدقسمتی دا دے چتا اسٹیبلشمنٹ کی دا ملک چ دے اغه ویا پاکستان یو قوم دی قومی وسائل چ دے اغه باندې دای کوشش دی ریاست کا کہ دایز مش دی لکه مطلب گوادر تا وګوره لکه ریکوډه کو وګوره لکه سینده کو وګوره دا باندې یو هم بلوچستانی یا چاغی سړی یا ریکوډه کې گوادر سړی پداس دا باندې مستفید نه دی اغه بلوچستان دی اغه پسماندگی دی اور چ دی دلته وای بای دا گیم چینجر
سیاسی ګوندونو وی ستیر کال د اکتوبر په میاس کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټه په غونډه کې په بلوچستان کې د تراګرو په ضد د پراخي کچې د عملیاتو منځوري ورکړل سوې و.
د بلوچستان مسله خو یو واضح مسله ده چې دا یو سیاسي معاشي اړخ لري. نن د تشدد او د نفرتو واخری مرحله ته چې کم د خپل وسایلو په خپل پارلیمنت او باندې د اختیار خبره کوي، دې کوشش دا وکړي چې دا په زور زبردستی د دباو کې ختمه کړي. ریاست هغه رویه ده چې د بلوچستان سره خوره کړي او دا غن نتیجه دارا کړي. اولنۍ خو دا فیصله کوي چې دا مسله په طاقت په زور هیڅوک نسی کولای، نو په زبردستی څوک نسی کولای چې دا غوړي وسایل دې مخوري، دا وسایل دې مخوري.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوختی وویل چې ورانکاران هر ځل خپلې طریقې بدلوي، دوی د ډیر لږ وخت لپاره لوی لاري وتړي، بریدونه وکړي، اوس به موږ په خپل تګلارې کې بدلون راولو او د دوی ټولې دسیسې به ناکام کوو. د دې په خبره حکومت په زورونو کیلومتر د لوی لارو حفاظت کول وی. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
د اسرائیل او حماس ترمنز د دزبندۍ په لومړی پړاو کې په لکاو په داخل کې بکورشوي فلسطینیان بیرته شمالي غزا ته ستانه شوي، خو په غزا کې د زیاتره کورونه مکمل وران شوي او تباه شوي دي. نور حال د خبريالي لینډا ګارډیسن په راپور کې د آشنا ټي وي همکار شیر غورزنګ تاسو ته وړاندې کوي.
امجد ابو اجنا بیر تخپل کورته ستنه دو ته ډیر لیواله وو. دای د خپل کورنۍ سره د جګړې لپایل نه د غزې د شمالي برخې د بیت لایحه نه به کور شوې وو. دوی په دې وخت کې 15 ځله د خپل استوګنځي سیمه بدل کړې او په پای کې تیرونی د سلګونو زرو نورو کډوالو سره بیر ته د غزې له جنوب نه شمال ته ستانه شول.
طبعا كانت مشي لان احنا فيش معارك
زمون لپاره دا ډیره سخته و چې په زور له خپل کورونو وشتل کیدو. یو ځکه به مو یو دوه مشته تیر کړو به به مجبور شو چې بل خواله شو. هرڅه چې به مو دې سرپناه لپاره جوړ کړیو هغه به راڅخه خشاته پاتې شول.
د ابو اجینا ترور اپلار مازور دی او دوی واز یو ویلچیر چوکۍ لري چې دا یو بل زحمت وو. ابو جنا له جګړې نه مخکې په اسرائیلو کې کار درلودو، اوس بیکار شوی دی، خو بیا هم بیرته خپل کور ته راستنه دوه ته خوشاله دی.
والله الوضع المعيشي والوضع الانسان اللي في غزه
موږ دغه ورځ ته ډیر انتظار کړی دی. موږ غزه ته راستنه دوه لپاره اوږد مسل وهله، خو دلته وضعیت ډیر خراب دی.
هغه هیله درلوده چې د اسرائیل په حملو کې به د کور خوندي پاتې وي.
اول ما فکر کاوه چې زموږ کور به روخ پاتې وي، یکې دې شي لک خراب شوی وي. د جګړې له کبله د مخابرات او نظم له منځه تللی، هیڅ چا سره رابطه نه کیده. اوس چې بیرته راغلم نو ګورم چې کور مې مکمل له منځه تللی دی.
د هغه نه کرنې لور یوازې دا ارمان درلود چې کله به بیرته خپل کور ته ستنېږي.
مون هیل لرو چې زمون کور په بمبار کې نوې خراب شوی، خو اوس هیڅ هم ندی را پاتې. زه بس غواړم چې دا جنگ نور ورک شي. زه نور د بمونو او چاودنو غږونه اوریدل نه غواړم.
سامیه سلیمان هم د غزې په جګړه کې بې کوره شوی و. هغه وایي چې بیرته خپل کور ته د ستنېدو په وخت کې زړه نازړه و.
کان کتیر یوم متعب او کتیر سیئ.
یو زړه مې خوشاله او بل مې خفه. خوشاله په دیوم چې بیرته خپل کور ته ستنېګم او خپه په دیوم چې زما ورور په دې جګړه کې وژل شو.
د حماس د روغتیایي چارو څانګه وایي چې د 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه وروسته په پیل شوې جګړه کې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي. دا جګړه هله پیل شوه چې کله حماس په اسرائیلو کې 1,200 اسرائیلیان ووژل. د جګړې ټول طرفونه په دې موافق دي چې د غزې بیرته رغول یو ستر کار دی. د فلسطینی مامور په وینا د غزې بیا رغونه شپږ نیمو میلیارډ ډالرو ته عاجل ضرورت لري ترڅو بې کوره شوی خلکو ته موقتی سرپناه جوړ شي،
خود غزه بیرته جوړول به کلونه کلونه وخت ونیسي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په پښتونخوا صوبه کې د تماکو پسل نقدي پسل چې د کلونو راهسه دغه فصل اختیار دغه خاوري کاروندګر یا زمیدار نه دی، دغه نرخ د مرکز نه تړلې کیږي د هغه نړیوالو شرکتونو سره کم چې سیګرټ جوړي. زمیدار په دغه کې خوشاله نه دی او وایي چې په تماکو باندې مصرف ته دی زیات وشي او په خرص باندې دی ته ډېرې کمې پیسې لاسته راځي. د ډیوه خبریال ملک وقاصی تفصیل تاسو وایي.
د پښتونخوا صوبې د اوو ضلعو په شمول په سوابې ضلع کې زیاتره کروندګر د تماکو کروندې سره تړلی دي او د دوی په وینا کمنیانې دوی ته هغه نرخونه نه ورکوي کوم چې د دوی حق دی. د تماکو کرونده په سوابې، چارسدا او مردان کې شروع شوې. کروندګر وایي چې حکومت ورته په کال 2023 کې د کیلو نرخ 1400 روپۍ ورکړی وو چې هغه یې په 2023 کې او نیم سو روپو ته راټیټ کړو چې دوی یې د تاوانونو سره مخ کړی دي.
سیټ خو موږ ته کپنه را کړی دی، هغه خپل د دې هغه سلګونت چارجز هم دی، مطلب پری نه دی. او دا تاسو ولیدنو تر اخره پورې په دې باندې یو خو مهنت دا تر په پټی کې تر نال کېدو پورې مهنت غواړي. بیا چې دا بوټی نال شي نو هغه به تاسو ته هم پته چې دا هغې نه والی تر اخري سګرټ ته چې څو پورې دا ته تیارې د هغې پورې دا انتهایي مهنت غواړي، ډېر سخت کار دی. نو د زما په خیال زمیدار مطمئن نه دي اوسه پورې چې کوم ریکاپ کپنه یا بهر مارکیټ والا ریټونه ورکړي دي، نو هغه د زمیدار د مهنت د سلې په مطابق سره نه دي.
د کروندګرو د اتحادیه د شمیرو ترمخه پښتونخوا صوبا د ټول پاکستان په نسبت 40% برخه د تماکو پیدا کوي چې د پاکستان حکومت ته هر کال 1.8 ارب روپۍ ګټه ورسوي. کروندګر دا د زمیدارو استحصال ګڼي چې پیداوار یې په پښتونخوا کې کیږي، خواري کخیه دلته دي او کارخانه یې ورته په پنجاب او کشمیر کې جوړې کړې چې ټوله ګټه یې دغه علاقو ته رسی. کروندګر د تماکو نرخ 2000 روپۍ غواړي نو دا غني چې خرچه به یې پکې پوره شي.
ریوینیو چې دی کلک کوي کنه در د تماکو د سېکټر نه دی کلک کوي، هغه ته سنټرل اکسایز ډیوټي وي او دا سنټرل اکسایز ډیوټي چې کما ښکار نه دا د 160 ارب روپو نم سیوا ده. خو ډیره د افسوس خبره ده چې تماکو دلته دی، د تماکو سکل لیبر د کارخانې دلته دی، بجلی دلته ده او کارخانه په کشمیر کې جوړیږي، کارخانه په پنجاب کې جوړیږي. در سره وځي دا د دې پښتنو د دې کام د حقوق او ازب کولو په خاطر.
د پښتونخوا صوبې کروندګر سږ کال خپلو خرچو ته په کتو سره د تماکو 2000 روپۍ نرخ واړي او دوی وایي چې تر اوسه پورې حکومت نرخ نه دی ورکړی. او د کاشتکارانو د اتحادیې چارواکي په زمیدار وق کوي چې سږ کال دی د ضرورت مطابق تماکو وکرلی شي چې بیا یې نرخ برابر وي.
منګه دغه مطالبه له زمیدارو نم کو چې هغه دي چې کم دینو د تماکو مناسب کرو کی د ضرورت مطابق دي کرو کی او د حکومت نم دا مطالبه کو چې د نن نه چې کم دینو دوه کال مخکې یعنی په 2023 کې 2023 کې د تماکو پر کیلوګرام نرخ چې وو نو دا 200 او 400 روپې پر کیلوګرام وو او تیر کال په 2023 کې د تماکو نرخ بیا دا غینه کم شو او زمونږ نه تماکو چېونه د 500 او 500 روپې کیلوګرام واغسته شو. نو په سګنی کال باندې زمونږ زمیدارو طرفه دا مطالبه ده چې په سګنی کال باندې کړه تماکو نرخ د 2000 روپې پر کیلوګرام نه کمی، نو دې مطلب دا چې تماکو زمیدار به نقصان مومي.
د تماکو د نرخ نه ټاکلو په اړه چې کله ډیوا د تماکو بورډ د چارواکو نه پوښتنه وکړه نو هغوی ورته ځواب ونه ویلو. خو کروندګر وایي چې سږ کال کروندګرو د ضرورت سره سم د تماکو کرلو پریکړه کړې ده چې بیا وروستو یې تر حکومت د دوی په نرخ واخلي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی د خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیدي. ستاسو نه اخلو اجازه. خوشپولري د لا فمان. Thank you.